اوس د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو اوري د شنبې ورځ ده. نن د غوایی یا د ثور د میاشتې څوارلسمه ده. دا 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د دې ساعت په خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي کندهار، زابل او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو د ادعا تر څنګ دغلته د ملکی خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي او د اسرایلو پوځي جټه وروتکو د غزې په ترانګه توپندې وشته. افغان چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه کمانډان سکرتر قسیم آزاد نن ازادي راډیو ته ویل، تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې اړوند پوستې باندې د وسلوالو طالبانو برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وخته ده.
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې کې لرو. د دښمن د 14 تنه مړه او 8 تنه زخمیان دي چې په هغو کې ځینې مړي د دوی جسدونه هلته پاتې دي په سایه کې د دښمن.
بلخوا په جنوب کې د 215 اتم قلي اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکۍ، ارغنداب، د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز سیرنکوټ او چورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنۍ او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دېرش وسلوالو د وژل کېدو او څلېرش نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د افغان حکومتي لوري د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. افغان چارواکي وایي د کونړ په چپ ادارې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د داعش 940 تنه وسلوال وژل شوي. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې. ښاغلی بایدار وایي د بریدونو د جمعې په ورځ شوي او پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د دفاع وزارت هم بیا ویلي دي چې 340 وسلوال په دوو جلا هوایي بریدونو کې همدغلته وژل شوي دي. دوی ویلي چې په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د غزنی د والي بویاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، د عملیات په تیرو څلېرو ساعتونو کې په اندړو د یک او زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و. د نوموړي په وینا په زنخان ولسوالۍ کې د ایتلاف د ځانګړو هوایي ځواکونو بریدونه او د کمانډو ځواکونو عملیات شوي. په وینا یې لس کسان دغلته وژل شوي. نوموړي د اندړو ولسوالۍ د نیاز کلا د عملیاتو په اړه وویل،
د ایتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کمانډوي عملیاتونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم من جوړوونکی موسی هم پکې شامل دی دا وژل شوي دي. او د اندړو ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعات او عملیات لودل چې د تیر ورځې تر 10 بجو پورې دغو عملیاتو دوام درلود. هلته د وسلوالو یوه مهمه ډله په محاصره کې وه چې د نښتې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي.
خغلی نوری ومنله چې د نیاز کلا په سیمه کې 15 تنه خزی او ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د سیمې خلک بیا د ملکی تلفاتو شمیر لوړخي او په همدې خاطر د اعتراض په توګه ویل کېږي چې مړی مرکز ته راوړي. بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد مزادي راډیو ته ادعا کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسی خلکو په کورونو چاپی وهلي. د په وینا یو لستنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وژلي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل، د احمد خیلو ولسوالۍ کې د جمعې په مازیګر یو طالب قمندان عزیز لخوا یوه میرمن د خپل 14 کلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوي چې ولې خاوند په ملي پوځ کې دی. د مقتولې میرمنې او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته پېښه تایید کړې خو دا یوه جنایي پېښه ګڼلې. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي، دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د دې پایلې د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی. ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي خو پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی چمتو دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دي. تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو، له امریکایي هیات سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې په ترانګه توغندي وشتي. چارواکي وایي دوی وروسته لاغې دا بریدونه کوي چې نن له دغه ځایه فلسطیني وسلوالو د اسرایلو پر لور توغندي وتوغول. د اسرایلو راډیو ویلي د دیرشو دقیقو په بهیر کې لږ تر لږه 50 توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتوغول شوي. دا چې ډېر توغندي په هوا کې له منځه وړل شوي دي. اسرایلو خواته د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو د غزې روغتیایي چارواکو ویلي درې فلسطینیان د اسرایلو د نن ورځې د بریدونو څخه په یو کې ټپیان شوي دي. او جنوبی کوریا له شمالي کوریا غوښتي څو هغه کړنې سمدستي بندې کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي ترنګلتیا زیاتوي. سیویل دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پیونګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو رپورټونه خپاره شول. د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر د ویاند لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې سیول د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د توغندیو پر ویشتلو ډېر اندېښمن دي. نن سهار رپورټونه خپاره شوه چې شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې د لنډ واټن توغندي ویشتي دي.
د ازادي راډیو د مازیګر 4:05 دي. د خبرونه کې به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد خبري د خبرو جزئیات واوري. خلیلزاد ویلي د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټول خواوې وسلې واچوي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د نوي ولسي جرګې د غړو د انتخاب څخه وروسته د نویو جنجالونو څخه خبر سي چې دوی پر کوم مسایلو بحثونه لري. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې له غزنی تاسو ته رپورټر کو درو پټونو پر اساس د غزنی د اندړو د ولسوالۍ د ډیرو کلیو خلک نن د غزنی ښار ته راوتلي دي، مظاهره یې کړې ده او هلته د ملکي تلفاتو پر ضد یې غږ پورته کړی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې منځني ختیځ ته ځو او د اسرایل او فلسطین پر بحران به تازه معلومات درته وړاندې کړو. دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سویل لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د سویل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سویل د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټول خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر باندې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې دا چې هغه نور څه ویلي دي او همداراز دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي دي چې دوی له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وې موافقې ته نږدې سوي چې د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک پاړه ده. خان محمد سیند د نورو مسلو جزئیات تر وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر د اختلافاتو د لمنځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. دغه خبرې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. خدای چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي د په دې اړه جزئیات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر هم وایي چې د قطر د شپږم پړاو د مذاکراتو په اجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل وو چې پرمختګ پکې شوی دی. د دغه شورا مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شپای چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څه دي سوی دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ شپږم پړاو خبرې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوي او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې نورې هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټ پاڼه کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلې کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده. او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤلانه انتخاب دی او موږ چمتو یو. خو طالب وایم ذبیح الله مجاهد لیکلي چې خلیلزاد د لومنګ څخه د وسلو د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه وحید مژده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې ساري وایي د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریس ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې پرمختګونه آسان وي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزی. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالب او امریکایي چارواکو د دغو خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی وایي چې ټاکل شوی د امریکا استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې اووم پړاو ته هم لاړې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره نوري څه خبرې څه هڅې شوې دي د سولې پر پروسه باندې دغه رپورټ تاسو موږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي نن پر ټویټر لیکلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد لیکلي دي چې د تشدد کمیدل د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره یو مهم ګام دی او چې باید واخیستل شي او دا به له اخلاقي اړخه هم یو با مسؤلیته انتخاب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د نوی ولسی جرګې نوی غړي د اداري پلاوی د ټاکلو په سر باندې له ستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کسان وایي چې په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له معلومېدو پرته دوی د اداري پلاوی ټاکل غیر قانوني ګڼي. د دې مسلې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمې عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنیو اصولو خلاف یاده کړه.
زما پان زمونږ نننۍ جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی وویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یو برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی غړي سرنولۍ تماریفي او ممنول خروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا پایلې له دوی سره شریکې شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل براسیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایتو کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل براسی او خود شکایت تر رسیدګي پای ته ورسوي او موږ ته نهایي نتیجه تایید کړي، نو موږ په ډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو، خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیسته غونډه کې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلې او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دې ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
او اوس پورسو د سولې پر مشورتي لوی جرګه باندې شمیر کسانو چې له دې جرګې سره په ابتدا کې مخالفت درلود د خبرو پر بنا یو رپورت لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمیر مخالفین او حتی کسان چې جرګې تحریم کړي و وایي چې د دې جرګې پایلې ښې نه وې. د بیلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون وایي چې په جرګه کې تکراری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د سولې مشروطې لوی جرګې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراری دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوې وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول ټول هغه بحثونه چې په خوا هم د رهبری شورا د مصالحې په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ تحقیق وو هېڅ شی د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو تبادله د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لوی جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نه سي کولای. د دغه ټیم وین قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په اصطلاح د مشورتي لوی جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړ شوی و نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوی دی. برعکس
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدو په مناسبت 115 طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غنی د غشان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده ورسته به خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خبر کړو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې 19 پروګرام به هم درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې یو سیمایز رپورت لرو. په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلي ځواکونو ترمنځ د تشدد نوې څپه راپورته شوې ده. د اسرایلو الوتکو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې په غزه کې د حماس ډلې پر وسلوالو او پټنځایونو باندې حملې کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد په دغه سیمه کې د وروستي کړکېچ حال راکوي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې پورس پر غزې تراړي بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پاوس پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې پړه څه نه دي ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمباری کې یو فلسطینی وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پاوس وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي راډیو ویلي دي چې د شنبه په سهار له غزې تړنې شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدلې دي چې مرګ ژوبلې نه ده پېښه کړې. راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوال وشل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقامات ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراډ کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده د تیر کال اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلي سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلي سرتېري ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزنده موافقه کې منځګړتوب کړی دی هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په اندړو د هیک او زنخان کې پوځي عملیات سوي دي. په تیرو 48 ساعتونو کې نن د غزنی په ښار کې مظاهره وه او یو شمیر کسان د ښار منځ ته راغلي وو او د ملکي تلفاتو په ضد یې راغوچت کړی وو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د اوس را سره له غزنی د ټلیفون پلان کې دی. تاثیر صاحب، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
مننه ګران همکاري. څنګه چې تاسو ول په غزنی کې یو شمېر کسان د مظاهرې په شکل سره راوتلي وو، د دې تیر شپه نه ورمه شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په یو کلی د نیاز په هغه کې یو د شپې چاپه ول سوی ده او هوایي برید سوی ده. په دې کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دغو خلکو په وینا باندې چې دا ملکي کسان دي. کله چې مالا دولتي چارواکو سره خبرې وکړې هغه ویل نه، په دې کې ملکي کسان دوه کسان دي او نور ډېری چې کوم دغه وسلوال طالبان دي. دلته چې مالا دغو خلکو سره خبرې وکړې دوی ویل چې 14 کسان ملکي کسان په دې برید کې وژل شوي دي. بل کس راته ویل هغه چې 12 کسان دي. ځینې نورو کسانو بیا دا ویل چې نه، 8 کسان پکې وژل شوي دي. خو کله چې ما مړي وکتل نو دلته مړي د پنځو کسانو راوړل شوی وو. په هغه سپینګیر اسرائیل نور څلور نور کسان وو. له دې دا هم ویل چې په دغه برید کې درې ښځې او درې ماشومان هم ټپیان شوي دي او دوه ښځې وژل شوي دي. چې کله ما ورته وویل د هغوی مړي چیرې دي، د هغوی مړي دوی ویلي هغه نه دي راوړي، هغه نور چې کوم ټپیان هغه کابل ته انتقال شوي دي. نو خبره داسې وي چې دولت چې کومه ما د ولایت له وایان سره خبرې وکړې هغه دا ویل چې نه، په دې کې ولسي خلک دوه کسان وژل شوي دي او نور کوم دي هغه ټول طالبان دي. که څه هم دوی ویلي وسار چې په دې کې موږ 15 کسان وژل شوي دي، خو دوی ویل چې موږ هغه خبره بېرته ردوو او په دې کې دوه کسان ملکیان وژل شوي دي. مظاهره اوس هم روانه ده.
مظاهره په کوم ځای کې ده؟ غزنی او مړي دوی چیرته راوړي دي او په کوم ځای کې ده؟ او څنګه فکر کوي چې تر اوسه پورې وا او که پای ته رسېدلې؟ یعنی که اورېدونکو ته یو څه معلومات خپله د مظاهرې په اړه کې ورکړي.
مظاهره تلل روانه ده. کله چې ما د مظاهرې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې دوی ویل چې زموږ مشران تللي دي او په امنیه قمندان سره خبرې کوي. که څه هم دا د هغه د اختیار کار نه ده، دا عملیات د وزارت دفاع لخوا کېږي، د ناټو لخوا کېږي. خو بیا هم دوی له امنیه قمندان سره د شکایت په توګه باندې کتلي وو. مظاهره چې کومه ده، هغه دوی د کابل کندهار دا لویه لاره تړلې ده د مسافرو پر مخ باندې. دلته ډېر ښځې، کوچنیان، موټران، حتی غټ موټران، واړه موټران ټول ولاړ دي، لاره بنده ده. نو دغه مظاهره چې کومه ده د کابل کندهار پر لوی سړک باندې د پکتیکا څلور لارې ورتوي په دغه څلور لارې باندې د ادارې ته ولیږي.
ډیر زیات مننه حبیب رحمان. تاثیر لغزنی رپورټ وړاندې کاوه. تاسو واوریدل چې وایي مظاهره چیانو د کابل کندهار لارې تړل ده او ډیر مسافر په لاره کې پاتې دي. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتو ملکي تلفاتو ادعاوي کوي خو حکومت یې ردوي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو په هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دې مسلې حقیقت معلوم سي. تر هغو تاسو کولای سئ چې راډیو واوري یا د ازادي راډیو ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ټکی کا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ همکار اسمت ساروان هر اونۍ تاسو ته د پروپورو مطالبو څخه یو ځانګړی رپورټ برابروي چې په نړۍ کې په ټکنالوژي، په ساینس او پر داسې مسایلو وي چې هغه ډیرو خلکو ته جالب وي، نوي وي. دا چې دا وارې څه نوي معلومات راټول کړي دي دا ماته هم نه دي معلوم. اسمت ساروان به راواوروي.
هند غواړي چې د سږ کال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولېږي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږې شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان دوه ستور بیړۍ ماموریت به د سږ کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپل د ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضایي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپل ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځان لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوی دی چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر د مدس پوجمه په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساينس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانی ده او شایي د اټومي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوې ستور بیړۍ د سپوږمۍ استوا کرشي ته پنځ دي سیمه کې کښېنستي دي. هند لومړنۍ ستور بیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. باید سلام زما د پیغام نشر کې زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولت سره غوښتنې ته جواب ورکړي. د دولت وربندي ومني چې د دولت پر تاسو باندې اعتماد راشي نو پیدا هم پر وکړي او چې پر تاسو باندې د دولت اعتماد راشي.
خوشحالم من ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورورم. زه ټلیفوني ستونزې لرم. دا یو کال کېږي چې په هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ کې روشن غیر فعال شوی. روشن اړیبام د شپږ میاشتې کېږي چې کار نه کوي. چپلې دې سیمه عمر راستاز څخه دا غواړو چې روشن او اړیبا دواړه فعال. سلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. وروره د ما زه یو ټیلر ډرایور یم. وروره ما بیګا بس خو خوست نه زما تر ډکړی پاکستان نه د نو خوست کې ګمرک مو سو چې ګردیس ته راغلم. د پوسټو والا ګمرک والا روپی وخت په زر زر روپی کلداري وایرا کمال. وروره ګمرک می سوې دا د چې شی روپی غواړم. ګمرک نه دا د ارته خلاص دی روپی غواړم وای ټول نه اخلم. چې د تیرې سر تر راغلم د پوسټه وا پاتر کې یغم زر زر روپی اخستې. دا وروره دغه دا فسادونه اداري فساد د خلکو ته وای. دا جر روپی د جر راک جر جر په ګمرک کې وای. غلام خان چې ګمرک د زر روپی لته نه اخلي اسکار سره راوځي. غلام خان ګمرک کې دا خلکو ته ورته یې ولمبر دی مترونانو ته وای چې به ډایرک معاملات پاتې یو ګنګ ورته وای. او دا بس ستر ادي تور تر کوي او اسکار به د تکلیف شي یو لمبر دی مترونانو ته هغه کې. او دا د غټو چارواکو ته ورسوي. وای السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو په طرف راډیو د تاسو چې کوم نظرونه لري هغه خبروي ستاسو د شخصو چتول لپاره. د ازادي راډیو څخه هر نظر د هغه اوریدونکو نظر وي یا د هغه ویونکو نظر وي. اوس ورځو اجمل انته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو پوښتې. چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې 50 وسلوال طالبان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د غزني چارواکو هم په دې ولایت کې په درې ولسوالیو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې تر شلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا سیمه کې بیا د 15 تنو ملکیانو د وشل کېدو خبره چارواکو تایید کړې ده، خو سیمه ییز خلک وایي د ملکیانو مرګ شوبله تر دې زیاته ده. افغان چارواکي وایي د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 940 تنه وسلوال وشلي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وشلی دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي رډیو ته وویل پیښه د احمدخیلو په ولسوالۍ کې د شویاو یو طالب کمانډان د عزیز په نوم باندې یو میرمن په دې تور د خپل دیارلس کلن زوی سره وشلی چې کوندې خاوندې په ملي اردو کې دنده ترسره کوله. او د اسرایلو پوځي جټل وتکو د غزې تړانګه کې توغندي ویشتي. چارواکي وایي د وروسته هغې دا بریدونه کوي چې نن له د غزایا د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرائیلو توغندې وویشتل شول.
اوس په فیروزه عزیزي مهم سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د همدې میلادي میاشتې په اتمه او لسمه نیټه به افغانستان له سکاټلند سره د کرکټ لوبه ولري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان 15 کسیزه کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته رسیدلې او هلته به 250 ورځې لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند په لور روانه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله به لومړی په سکاټلند کې 250 ورځې لوبې له سکاټلند سره ترسره کړي او له هغې وروسته آیرلند ته ولاړ شي. د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره به 250 ورځې لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي له سکاټلند وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره هم دوه ورته لوبې وکړي، خو په سکاټلند سره په لوبو کې به محمد نبی او راشد خان حضور ونه لري. د نوموړي په خبره له شپږو میاشتو را په دې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره تمرینات کړي او په دغو دوه سکاټلند او ایرلند هېوادونو کې به هم د لوبو ترڅنګ تمرینات هم وکړي. د جوزجان ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې په نوم د کانفوس سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست مشر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د دوه لوبغاړو جوړو ترمنځ سیالۍ وشوې.
د کانفو فدراسیون د بدني روزنې ریاست سره په همکارۍ د کانفوس سیالۍ جوړې کړې چې 22 جوړ لوبغاړي یعنی 44 کسانو پکې ګډون کړی وو. دلته د کانفو ورزش لپاره درې کلبونه یو فدراسیون چې هر کلب کې 50 کسان د کانفو ورزش ترسره کوي.
د سیالۍ د روژې میاشتې ته د درناوي په پار جوړې شوې وې چې د سیالۍ په پای کې ګډونکو لوبغاړو ته ستنلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوموړي په خبره د سیالۍ د کانفو لوبغاړو د ظرفیت لوړونې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټورې تمامېږي. او د ایران د فوټبال لوبډله له عراق سره لوبه کوي. دا یو شمېر نړیوال ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ سبا یعنی یکشنبې په ورځ به په عراق کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د دواړو هېوادونو ملي لوبډلو ورته بشپړ چمتووالی نیولی د افغانستان تر وخت 6:30 دقیقې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
تیر اونۍ د افغانستان سترې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه یې په خپور شوي مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نه وي ترسره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي. دا چې د سترې محکمې دغه کار څومره قانوني بڼه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډ له قانون سره څومره په ټکر کې دی، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون منشي ډاکټر عبدالرؤف هیروي ملمد ډېره زیاته مننه هیروي صاحب چې سټډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د سترې محکمې دغه پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غځولو په اړه کړې ده د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینه کو د سترې محکمې دغه پریکړه چې څو ورځې وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غځي، دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخابات وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده ترسره کی او خپل وظیفه قانونی ادامه درکی. دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي، او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي، او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا طرح یعنی ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای، او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړی دی، او تا ټول موافقت لري. حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خو ډاکټر صاحب، د اساسي قانون دمدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړۍ نیټه د 13 تر 14 ورځې مخکې وشي، اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کړي. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لري، یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مون مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری مشري انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې درش تر یو میاشت او دو میاشت انتخابات وشي، او چند اوس انتخابات نه دي شوي، او دو ځل انتخابات تقریبا تاخير سوي دي، او دا تاخير چي سوي دي د اساسي قانون مخالف دي.
یعنی خپل د انتخابات او ځن د اساسي قانون سره سمره پټه کړ کې دي.
انتخابات اوس پټه کړ کې دي، ځکه انتخابات مشخص دي چې څه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلي دي، متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو، او صراحتا قانون اساسي ویل دي چې یو میاشت دو میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شي. متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې نه دی توانیدلې چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده یې وغځوله، تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنا دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرف مستقل قوه ده، او حق د حق وظیفه هم داده، او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو تفسیر کی، او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند ترسره کی او د خپل دند ادامه درکی. او دا نوې هم نه و، ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو، و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی. دوه مصوبه د لرو، او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري، او د اساسي قانون روح هم دا دی چې تر څو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق خپل ادامه لري، او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته. دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری، انتخابات برگزار شوی نده، او چې نده حق د مسئولیت سکی، او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی، چې و چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی، بناهن حقیق بلدنده ترسره کی او ادامه برکی.
دکتر صاحب، تاسی یوه یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی، او حق یو نزا وجود موجود دی. د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمونږ دی، د کمیسیون دی، ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د اساسي قانون یو سل یوویشتمه ماده یاد کړه، 121، په دې ماده کې راغلی دی چې له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي صلاحیت لري چې قوانینو، معاهداتو، میثاقونو ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی، او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتانی محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره، او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی، او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسیون جوړ شوی دی، چې دا کار شنکی دا ځکه یعنی یوازنه مرجع دا دی چې کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوی علی الاقل ماستری لري، او د حقوق او شریعت کې فرق څه ودی.
اوس د دغه حکم نو وروسته چې کله ستره محکمه دا حکم صادر ک، د افغان حکومت اجرایی ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والد حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی، فکر کوي دا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمه حکم واضح او صریح دی، او حقوی چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي، اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دی شوی او امکان لري چې حقوی برداشت کړي دي چې دا حکومت حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی او چې دا یو سیاسي توافقنامه دی او دول راقل دی او حقوی تفسیر دی. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نسته.
خو که چرته مثلا د دوی د واک دوام په ځانګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید هم لري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو دپاره، احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د ده د واک دوام دا د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه او اجرایی ریاست که ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولی چې کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب، په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځانګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ دریق واګ نو لرو دا قوغونه چې دی، یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجرائیه دی، تا اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځین مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پورې ولسوالی دی او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار لاس مسائل دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی او تر اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لاس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لاس موارد کې نه ده شوی. دا سوار لاس موارد د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لاس موارد کې قانون د چا لخوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې کمیسیون سایت کې مراجعه
او اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي
او هم اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوار لس بلابل موارد تاسو یاد کړی، دا تر ډیره د چا لخوا نه نقص شوی دی؟ د دولت په کومه سطحه باندې د خلک دی
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی. او یو مثلا د امنیتی ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي، سري وي. دا عمومي نشو او د دې امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځین استونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قوګانو ټول مجبور شي چې ځین مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نکړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړي دي تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دي او تاسو پکې دندل مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی؟
اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات دا دی چې ولې دا کار نشو، ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی. دا آمرانه قانون معنا دا دی چې هر حکم چې دلته راغلی دی دا معنا دا دی چې حتما و لزوما لازم دا دی چې دا تطبیق شي. چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم دا دی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې څوک جریمه کوي
اصلا د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې هغه جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري دا مجازات نه لري اصلا د حقي وازنه مجازات د دې چې اعلان وکړي دا مسأله د اساسي قانون خلاف ده مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر است چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون ده همدام د مثلا یوازنه همدام صلاحیت لرو او مون خپل صلاحیت کې استعمال کړی دي او زما وظیفه هم ده
نو دوه روسي پښتنه پټو ډاکټر صاحب عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریب خلکو لپاره ده
نم داسې نه ده دوه شتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دي چې په حکومت کې نه دي دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه
یعنی عملی ته ټول مراجعت دي اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي حراست وکي چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست
یعنی په دې کې خو نشته خلک د څه فکر کوي چې په عمل کې شته
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي موږ ازادي لرو ازادي بیان لرو هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق به خپل فکر آزاد دی کول شي چې خپل وینا وکي خبرې وکي هیڅ معنی نست دغه ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړي دی ورکړي دی او چې وایي چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی نقص شوی دی دا یو مبالغه دی
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوند دی وسه
خیر وسه
مننه درنو دوستانو د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لمو سره بحث درلو د خبرونه مو همدلته پایت رسیدي تر بیا د الله پامن
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د سور په دویمه نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وطندار په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د شپاړس ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه په دې خبرونه کې به واوري چې د دې پروګرام د جوړېدو انګیزه او هدف څه و او د کومو مسایلو په اړه پکې خبرې وشوې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دې پروګرام په اړه د ننګرهار پوهنتون له استاد سره مرکه لرو د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کوم په پایل کې به د وطندار پروګرام په اړه راپور له همایون هیواد څخه واورو
په ننګرهار کې د شپاړس ولایتونو ځوانان راټول شوي وو چې په افغانستان کې د کرکې او تعصب د لمنځه وړلو او د یو بل د زغملو په خاطر سره کښېني او خبرې وکړي دا پروګرام چې د سیمایزو ارګانونو ادارې د ولسی ملاتړ د ریاست لخوا جوړ شوی وو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې پرانستل شو په دې درې ورځني پروګرام کې ځوانانو د خپلو ولایتونو په اړه معلومات وړاندې کړل مشاعره او بحثونه یې وکړل د جلال آباد ښار تاریخي سیمې او ځایونه یې ولیدل او په درېیمه ورځ یې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته سفر وکړ خانودین انیس چې له خوست ولایت څخه وطندار پروګرام ته راغلی وو دا دې پروګرام په اړه وایي
د خپل ولایت کې هغه پرمختګونه چې په ولایت کې شوی و هغه مدلته دوی ته وړاندې کړل هغه رسم رواج چې د بخار رئیس په خوست ولایت کې موجود دی هغه دوی ته وښودل چې مثلا موږ په خوست کې دا ډول فرهنګ لرو میلې لرو جرګې لرو اتڼونه لرو او د خوست په هر برخه نه ورته وغږېدلو
د ولسی ملاتړ د پروګرام یو مسؤل علاءالدین رحیق وایي دا وطندار پروګرام یې په بلخ کې پیل کړ او دویم پروګرام یې په ننګرهار کې وو نوموړی زیاتوي د دې پروګرام لا جوړول ولې مقصد دا دی چې افغان ځوانان سره نږدې کړي او په یو ټغر یې د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر کې نه وي
هدف اساسی ما سر مواردی که در برنامه
هغه درې اساسي هدفونه چې موږ په دې پروګرام کې درلودل، لومړی دا و چې ځوانان یو بل ومني. په دې معنی هغه تفاوتونه چې موږ د ژبې، عقایدو، جغرافي او جوړښت لمخې لرو هغه مو سره بیل نکړي، بلکې په همدې چاپیریال کې موږ یو بل سره ومنو. دویم مقصد مو دا و چې ځوانان احساس کړي چې څلور دېرش ولایتونه د دوی څلور دېرش کورونه دي او ننګرهار یې له څلور دېرش کورونو څخه یو کور دی چې دوی ورته راغلي دي. په دې سره موږ غوښتل په دوی کې د وطنداری حس پیاوړی کړو. درېمه خبره دا و چې څنګه کولای شو افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکو او مختلف قشرونو سره نږدې کړو. د همدغه دریو هدفونو لپاره دا پروګرام تنظیم شوی و چې ځوانانو په همدې څو ورځو کې دلته یو واحد افغانستان تمثیل کړ.
چند روز افغانستان واحدی را تمثیل کړ.
په ننګرهار کې د فکری دریس ټولنې مشر عباسین بهیر وطندار پروګرام ګټور ګڼي، خو وايي په داسې پروګرامونو کې باید هڅه وشي لومړی هغه ځونونه چې له یو بل سره ډېره فاصله لري سره وصل شي.
نو دغه سی برنامه ډېری ګټوري دي د ولسونو او د مونو او د ملتونو په نزدې کولو کې. مونږ افغانستان که د زونونو په کچه باندې تقسیم کړو نو ښه خبره ده چې هغه زونونه چې یو د بل نه په فاصله کې واقع دي اول باید دا په نظر کې ونیول شي چې دغه زونونه سره وصل کی. دویم ډیره مهمه خبره چې دا ده په اجنډا کې ځای په ځای شي، هغه په دې باندې تمرکز وشي چې د وطن د مالکیت احساس په دوی کې پیاوړی شي او هر څوک فکر وکړي چې د دې وطن د افغانستان هغه بل څنډم چې دا غم زما ده. نو په دې شکل سره کولای شو چې مونږ سره نزدې شو او هغه فاصلې چې زمونږ په منځ کې ایجاد شوې هغه د منځه ویسو.
په ننګرهار کې مدني فعال شیرناغا جهانگیر چې د وطندار پروګرام له ځوانانو سره لارښود هم وایي، په داسې پروګرامونو کې باید ځوانان د سرسري مسایلو په ځای هغه مسایل را مخ کې کړي چې ډېر مهم دي.
پریزنټیشنونه چې تیار شي وو زما په نظر هغه کاپی پیس شیان وو. پریزنټیشن دې داسې تیار شي چې اوس کلتور دی، فرهنګ دی، عنعنات دي، یو کوچنی افغانستان دی، هر چیرته هغه یو حجره ده، یو ډول خواړه دي. دا دومره مهمه نه ده، مهمه دا ده چې زه باید د فاریاب نه چې څوک راغلي هغوی ته د ننګرهار د فرصتونو په هکله معلومات ورکړم. په دې هکله باید هغوی ته معلومات ورکړل شي چې دلته څه دي چې ټول افغانستان ته ګټه اخیستلی شي. دلته مثلا کم ګواښونه دي، زه باید خپلو نور ولایتونو ملګرو ته مې باید ویلی وی چې په ننګرهار کې کم ګواښونه دي چې نور ولایتونه ته زیانمن دي. دغسې مسایل باید ځوانانو ته په مخ کې کېښودل شي.
په افغانستان کې ډېر روزنیز پروګرامونه له ختمېدو وروسته نه تعقیبېږي. د پکتیا اوسیدونکی ساحل منګل چې شپږ میاشتې مخکې په مزار شریف کې د وطندار په لومړني پروګرام کې برخه اخیستې وه وایي دغه پروګرامونه باید تر څو ورځو یا یوې غونډې محدود نه شي، بلکې هڅه دې وشي چې د یوې شبکې په توګه دوی ته نور کارونه هم وسپارل شي چې له دې پروګرام وروسته یې وکړي.
هغه ځوانان چې په دې برنامو کې ګډون کړی وو تیار د دوی فکرونه جوړ وو، دوی دې ته آماده سوي وو چې په عمل کې نور کار هم وکړي. خو ولې په دې ځوانانو باندې تر اوسه پورې په عمل کې هیڅ کار ونه سه او نه بیا د نورو برنامو لپاره وغوښتل سول نه د دوی نه کار واخیستل سه. نو د ما وړاندیز دغه ده چې چیرته برنامه جوړیږي یوازې دا نه ده چې هغلته د درو یا څلورو ورځو لپاره موږ وخت هلته ضایع کړو، نور بیا هیڅ نه وي. پروګرام د دې لپاره وي، ورکشاپ د دې لپاره وي، ټریننګ د دې لپاره وي چې موږ په عمل کې د دې شانو نه ګټه پورته کړو او دا پروسه نور هم اوږده کړو.
د ښاغلي منګل د دې خبرې په ځواب کې د وطندار پروګرام مسؤول علاءالدین رحیق وایي دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او هڅه کوي چې ځوانان د پروګرام له ختمېدو وروسته هم دې ته وهڅوي چې د کرکې او تعصب د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
له درې ورځو وروسته دا پروګرام چې مقصد یې د یو بل منل او د نفاق له منځه وړل دي ختمیږي. دا ځوانان خپل ولایتونو ته ځي، دوی ته یو شمېر پروژې او رضاکار فعالیتونه ورکول کېږي چې په رسنیو، محافلو او د نورو هغو وسایلو له لارې چې د دوی په لاس کې دي باید هڅه وکړي د یو بل منلو، د افغانستان د یووالي، د جګړې او نفاق د بدۍ په اړه له نورو سره وغږېږي او دا پیغام هغو ته هم ورسوي چې سبا افغانان د یو واحد افغانستان، متحد ملت او د شریکو ګټو په لور مخکې لاړ شي.
چې د بیلابیلو ولایتونو ځوانان راټولیږي او په یو ټغر سره کینی، دا کار به څومره د کرکې او تعصب په لمنځه وړلو کې ګټور تمام شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ننګرهار پوهنتون له استاد او په دې پوهنتون کې د سولې د کلب له مشر پوهنمال نعیم جان سروري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
ولایتونه
استاد په ننګرهار کې د وطندار په نوم د ډیرو ولایتونو ځوانان راټول شوي لې او بل سره کې نسل وغه کېدل سس په نظر دغه سي پروګرامونه څومره ګټور تمامې دل شي
یقینا دا د هواد جوړونې اساسي اصل د دین رامنځته کیږي ځکه چې موږ او تاسو اول باید یو بل سره وپیژنو کله چې یو بل وپیژنو به د هغه په خوینو او عادتونو باندې پویږو پی کله چې په دې پوي شو موږ دلته د یو د بل نظریات تبادله صورت نیسی کله چې د نظریات تبادله صورت نیسی په دغه وخت کې یو بل منلو پدیده د خلکو ترمنځ رامنځته کیږي هغه احساس رامنځته کیږي چې دا زما وطندار دی زما د دې منطقې دی زه باید د احترام وکم دا به زما احترام کی همدغه پروګرامونه دي چې پیژنګلو رامنځته کوي د کلتورونو سره آشنا کیږي یقینا دغه ستونزه چې نن په افغانستان کې په موجوده دا یوازې په یو منطقه نه بلکې په ټولو منطقو ده او موږ باید مشترک کار وکړو د یو هدف لپاره کار وکړو هغه دا دی چې اساسي او بنسټیز سولې لپاره کار وکړو او دغه سی برنامه زما په نظر حیاتي ارزښت لري
دغه پروګرامونه چې کیږي یوازې تر دې حد چې مثال یو سفر وشو راغلل غونډه وشوه ختمه شوه تر دې حد وی کنه تعقیب هم پکار ده د یوې شبکې جوړول پکار دي
نه دا خو د سې دی چې موږ باید هر کار نه مشتي ونکو او موږ په ژوند کې ډیر ښه مثالونه لرو په ننګرهار پونتون کې سولې مرکز د ځوانانو د سولې کلب په نوم باندې کلب جوړ کړي چې دغه ځوانان میش کې کینی دوی برنامه جوړي او هغه عملی کوي معنی دا چې دوی باید سره کته رابطه ونی کی دوی باید همیش په رابطه کې وسی هغه که په شخصي انداز کې وي او که هغه په یو ټولنیز شکل باندې وي یا د یو اداراتو د خوانوي باید دغه راشه درشه دوامدار وسی او ترڅنګ دغه په سلسله باید همیش دوام وکړي ترڅو مونږ یو بل سره وپیژنو یو بل وزغمو او هغه احساس چې پردیو مونږ کې خېره هغه باید مونږ د منځ وېسو
خپل ځوانان څنګه کولای شي دغه سي پروګرامونه جوړ کړي مثال چې د یو ولایت ځوانان لړ شي بل ولایت ته دغه راشه دی ولایت ته کنه
زه به تاسو ته د یو مثال درکمه چې مونږ په افغانستان په څلور پونتونونو کې مونږ د سولې مرکزونه لرو دا ځوانان د فیسبوک د لارې دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري ا دې موضوع چې په ننګرهار پونتون کې یا د ننګرهار پونتون ځوانان د خپل ټولنې د بهبود او انکشاف لپاره دوی طرح وړاندې کوي هغه په فیسبوک جی کوي او د هرات د کابل د خوست د کندهار محصلین په هغه باندې خپل نظرونه ورکوي هغه ورسره نظرونه شریکوي حتمی نه ده چې یو سړی د دلته راشي حتمی دا ده چې موږ سره رابطه ولرو دا رابطه کیدی شي چې د ایمیل د لارې وي د فیسبوک د لارې وي یا د نورم وسیلو د لارې وسی همدارنګه ځوانان کولای شي چې دغه بی ځایه مصارف چې دوی بی ځایه مصرف یې هغه نسپماو کی او دغه سی برنامه جوړ کی چې د منطقو ته تلاړ شي نو په ډیر کم مصرف باندې کولای شي چې دغه پیغام غونډ افغانستان تخبور کی ټولنې حمایت کوي او لسونه حمایت کوي خو ځوانانو ته حرکت پکار دی چې حرکت وکړي
درنو اوریدونکو دا ودا دی اونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا